درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرکلې کو په دې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیو مجله اوري خو ترغې مخکې خبرونه او ریپورتونه لرو په مخړې د دې سات خبرونو ته اروپایی پارلمان د افغانستان په خونځو کې د ماشومان د جنسي زورونی ریپورتونه ارزوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قرباني باید وستایل شي او مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې لا افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه ملاتړ ته دوام ورکوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان په اړه د اروپا پارلمان د افغانستان په خونځوي کې د ماشومان د جنسي زورونی ریپورتونه ارزوي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزف باریل پرون په ستارسبورګ کې د اروپا پارلمان ته په وینا کې دا موضوع یاد کړه. باریل وویل چې د په باور دا ډول جنسي زورونی د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. د وی اروپایي ټولنه په سیستماتیک ډول دا موضوع په پام کې نیسي او د پاوزه او امنیتي ځواکونو لخوا د ماشومانو د استخدام او هم د ملکی خلکو سره د سرتیرو او پولیسو چلند ته توجه کوي. خغلی بارل وویل اروپایي ټولنه د افغانستان د پولیسو لپاره یو مشورتي پروژه لري چې جنسیت یا جندر موضوع د هغې پالیسۍ یوه برخه ده او دا د ځوانانو په ګټه ده. د اروپایي ټولنې استازي زیاته کړه چې دوی د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي څو د دې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. د اروپا پارلمان دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د افغانستان په ځینو ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي زورونې په اړه ریپورټونه خپاره شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قرباني باید وستایل شي. حمدالله محب د پنځشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د دې لیدنې په اړه ازادي رادیو ته وویل
د خبرو محور په افغانستان کې جګړه، د افغانستان د سولې پروسه او په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وه. ملي امنیت سلاکار وویل چې افغانستان د ترهګرۍ په لومړۍ کرخه کې د ټولو هیوادونو په استازولۍ قرباني ورکوي او دغه قرباني باید تقدیر سي.
د خغلی حکمل په خبره هندي لوري هم له افغانستان سره په دې لار کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړې. خغلی محب د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د شپږو هیوادونو په یو امنیتي غونډه کې هم ورته څرګندونه کړې او د ترهګرۍ مبارزې د سیمې یو ګډ مسؤلیت بلل. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او د کندهار چارواکو د امنیتي ګواښونو د راکمولو پر لارو چارو خبرې کړې. سکاټ میلر د سویلي ولایتونو د امنیت د ارزونې په هدف پرون مازیګر کندهار ته ولاړ او د کندهار له والي حیات الله حیات سره د شمی پر مهال د امنیتي ګواښونو د کنټرول او ښې همغږۍ رامنځته کولو پر موضوعاتو خبرې کړې. د کندهار د والي ویان بهیر احمدي تیر ماښام ازادۍ رادیو سره خبرو کې وویل چې دواړه لوري پر یو لړ امنیتي پلانونو سلا شول.
په دې لړ کې ځینې تصمیمونه هم نیول شوي دي چې د هغه پلانونو څخه تطبیق ته ډیره امیدواري لیدل کیږي او هیله مند ده چې دغه پلانونو په تطبیق سره به د امنیتي تهدیداتو کچه تر ډیره کچه برخه پورې راټیټه شي.
سکاټ میلر کندهار ته په دې یو ورځنی سفر کې د زابل لوالي رحمت الله یارمل سره هم لیدل. د کندهار چارواکو ازادي رادیو ته ویل چې د تیر کال په مقایسه د کندهار امنیتي وضعیت کې بهتري راغلې ده. مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې لام افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه د ملاتړ د دوام شمنه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل جاپاني سیال توشیمی موتیګی سره تر لیدو وروسته خبري اعلان وکړه. دا خبره وکړه اخوا د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې اف اس بي ویلي چې په پلازمینه مسکو کې د دې ادارې پر کارکونکو د یو نامعلوم کس په ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی. دا په خبرونو داسې محل شوی چې نن د روسیې د امنیتي خدماتو ورځ لمانځل کیږي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو د ادارې چارواکو د روسیې رسنوي ته ویلي چې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې یو افسر په دې پیښه کې وژل شوی. دا دوی په خبره بریدکونکو وازی وو او ودانی ته نه دی ننوتلی. د روسیې د روغتیا وزارت د ویان له قبله ویل شوی چې 15 ټپیان تر درملنې لاندې دي. دوی د یاد ادارې د دوه افسرانو زخمونه جدي بللي. پیخه تقریبا هغه مهال وشوه چې د روسیې ولسمشر پوتین په کرملین کې مراسمو ته چې د امنیتي خدماتو د ورځې د لمانځلو په هدف جوړ شوی و وینا کوله. او په ملګرو ملتونو کې د اوکرين پوخانه استازي ولیدمیر یلنچکو په امریکا کې د کیف نوې سفیر ټاکل شوې. نو موري دوه دورې په ملګرو ملتونو کې د اوکرين استازي توپ کړي او شپېته کلن یلچنکو د نږدې څلور لسیزو تجربې لرونکي ډیپلوماټ دی. د په واشنگټن کې د اوکرين د پوخانی سفیر وارلی چارلی زای ونیسي. یلچنکو د دسمبر په 13 په ملګرو ملتونو کې خپل ورستۍ وینا هغه مهال وکړه چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د روسیې لخوا د کریمیا د سیمې د الحاق په اړه یو نوی پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په اوکراین کې بشري حقونه خوندي کوي. یلچنکو تکرار کړ چې کریمیا د اوکراین یو مهمه برخه ده. دوستانو خبرونو ملازادی راډیو نو اوریدل مخکې لدی چې د ساده راډیوي مجلې تور شو څو ریپورتونه راخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي په څلور د ولایتونو کې د رایو تفتیش بیا شمیرنه او باطلولو بهیر بشپړ شوی او د دې کمیسون د چارواکو په وینا اوس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د اعلان په وړاندې هیڅ تخنیکي خنډ نشته. فریبا ظاهری په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د ولسمشي انتخاباتو څباندې دوی نیمه میاشتې په پوره کېدو سره د انتخابات خپلواک کمیسیون تیر ماښام اعلان وکړ چې په ټولو څلور دیرش ولایتونو کې د رایو د تفتیش بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملا بشپړ سو. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د پنځشنبې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا بهیر د ولسمشي د نوماندانو او ټاکنیزو څارونکو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د استازو او کتونکو په حضور کې بشپړ سو. د دې کمیسیون یو ویان زبیح سادات په همدې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بغلان، فاریاب او بدخشان پایلې د خرابې هوا له کبله ځنډیدلې وي چې نن جمعه به مرکز ته ورسیږي. ښاغلی سادات زیاته کړه،
بغلته د هوا د خرابوالي له امله پروازونه نه کېدل، نو نن په دغه ولایتونو د شنه هم کابل ترازی هغه به یو وافته وخت نشي تر څو دغه انټیکن چې تر سره شي او وروسته انټیکن شنه به تدقیقات تر سره کی او تدقیقات نو وروسته به ولسمشي تاکنو ابتدایي پایلې راني.
شغلی سادات ده همول چې د دې پروسې په بشپړول سره د ولسمشي انتخاباتو د لمړنیو پایلو د اعلان پر وړاندې هیڅ ډول تخنیکی ستونزه نور نهسته. که څه هم د دې کمیسیون چارواکي دقیق ورځ نه یادوي، خو وايي احتمال اندراتلونکي ونی پترس کې به د ولسمشي انتخاباتو پایلې اعلان شي. کمیسیون په تیرو سباندې دوه میاشتو کې دوه ځله د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه له خلکو سره شریکه کړه، خو ونه توانېد چې په دې نیټو د ولسمشي ټاکنو پایلې اعلان کړي. پنجشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان، فاریاب او بغلان هغه اوه ولایتونه وو چې د عبدالعبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې لخوا د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش مخه پکښې نیول سوې وه. خو د لیندۍ پر 23 نیټه ښاغلی عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې د انتخاباتو کمیسیون ته د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړي. عبدالله وویل چې دا پریکړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه کړې ده. هغه وویل د ثبات او همپالنې ډله د شاوخوا 300,000 لانجمنو رایو جلا او ځانګړی تفتیش غواړي. دا ډله د انتخاباتو د کمیسیون څخه د 300,000 رایو د باطلولو غوښتنه کوي چې د دوی خبره ناسمه ده. خو د انتخاباتو کمیسیون دا رای معتبر ګڼي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې تر دې وړاندې ویلي چې که د یادو رایو د برخلیک په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه د قانون پر بنسټ نه وي، لومړنۍ پایلې به ونه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو د رواني اونۍ په سر کې د ولسمشرۍ ټاکنو له نوماندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوري غوښتونکي ګوند یو مشهور سناتور لنسی ګراهام هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې هیله من دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوی حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم هلمند ته ځو. په هلمند کې په وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات ډیر شوي. علت څه دی؟ دا امنیتي ځواکونو په کومنده او اداره کې ستونزې دي او کنه وسلوالو تخنیکونه او د جګړې تکتیکونه بدل کړی دي. په دې موضوع باندې له هلمند څخه د ازادي راډیو خبريال الیاس تای تفصیلي ریپورت راستولې.
دا د 3 دسمبر میاشتې پر 9 نیټه د سرحدي اردو د څلورمې لیوا د کمانډان پر ټانک د مین د چاودنې شبانه پغه پیښه کې یوازې جنرال زهیر ګل مقبل و جلسو او د خبريال په شمول څلور کسان ټپین شول. په دې ورستیو څو میاشتو کې کته هم د طالبانو لخوا د ډلیزو بریدونو زور کم شوی دی، خو د افغان ځواکونو تلفات په بیسارې توګه ډیر سوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي ځینې پیښې چې د افغان ځواکونو تلفات پکې ډیر دي د دندې پر مهال غفلت شي او په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
د امنیتي ځواکونو د تلفات برخه هغه ورځ منګه غونډه کې ارزونه وکړه. یو زما خبره هم دا وه، دا چې نه ده چې د دشمن لخوا تلفات ورته اړول شوی، ممکن کله کله سوء تفاهم یا غفلت د وظیفوي رامنځته کیږي، لکه پرونه حادثه د سنگین حادثه چې واقعا یو دردونکی حادثه ده او غیر مسلکي برخورد شوی دی. هغه دا دی چې یو مین غوښته چې زموږ سرتیری هغه خونسای کې ټول ورپسې ورته راټو ټولو په دغه وخت کې انفجار کوي، موږ ته تلفات راپېښې. در حال کې چې هلته قطعا اجازه نشته چې نور سرتیری فقط د یو استحکام چینه بل څوک هلته وړاندې شي، نو یو اشتباه دلته او د جنرال صاحب دغه موضوع ارزونې لاندې دي. هغه خو هم د انفجار په ذریعه کې رامنځته شوی، نه د دشمن د حملو یا بل یا د دوی دغه انشاءالله د دوی پاک لمنګ خپل تدابیر نیول پاینده کې به د تلفاتو کچه چې د مایند لاس کې هغه برابر کم کړو.
تر ټولو لوی پیښې درې دي چې په نږدې شلو ورځو کې رامنځته شوې دي. یوه د سرحدي لوا د کمانډان زهیر ګل مقبل قتل و چې په لار کې د ډیرو شدید امنیتي تدابیرو سره سره د یو مایند چاودنې ښکار شو. دغه راز بل پیښه کې چې ولس پولیس د جنوب افسرانو په شمول پکې وژل سول، د سنگین پر شپږ سوه ولس نمبر لوی لار وسوه. ویل کېږي هلته پولیسو مین کشف کړی و، ځینو ورسره سیلفي عکسونه اخیستل چې د لیرې په یوه کنټرول کېدونکي ریموټ باندې چاودنه ورکول سوه او ګڼ مرګ ژوبله یې واړول. د پولیسو پخوانی متقاعد جنرال ګلی خان وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو ډیروالی دوه عوامل لري.
یو مشکل عمده مشکل یې دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې هغه مخکې چې دومره امکانات یې درلود اوس په عموم کې امکانات بیخي نه لري. یعنی په هیڅ صورت باندې ډیر کم دی هغه امکانات چې مثلا دولت په سطح وي، د مملکت په سطح وي، په هلمند ته مرکزي حکومت توجه نه ده کړی. یو دا خبره ده، بله دومه دا خبره ده چې طالبان هم په دې وخت کې هلته د سولې خبرې شروع دي، هلته په قطر کې روان دي خبرې کیږي. دوی غواړي چې دلته خپل وزور زیات کړي په دې خاطر چې پر ولسوالیو ولایتو په دې ځو کې دوی خپل بدن اضافه کړي، چې یعنی موږ هم دلته دا یو څوک یو. نو په دې خاطر باندې دوی تم دغسې یو کمانډا ورکړه سوی ده، دغسې د برابرې کیږي.
د غشمیرو او اسنادو له مخې چې د افغان ځواکونو پټو سرچینو ازادي راډیو ته ورکړي دي ښیي چې په هلمند کې په اوسط ډول هر اونۍ د بیلابیلو پیښو په ترڅ کې شاوخوا لس تنه د افغان ځواکونو تلفات لري چې په دې کې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د پولیسو ده. د هلمند امنیه کمانډان هم د افغان ځواکونو په خاص ډول پولیسو مرګ ژوبله تاییدوي، خو د والید خبر په خلاف خپلات نه د جګړیزو تاکتیکونو د بدلیدلو خبره کوي.
نه د خزو مشکل نه، تاسو شاید یو نیمز ما سره نه ریسرچ کمربند تللی اس خزې تاسو ولیدل چې کم کار شي دولت ودی تکاوه وزارت داخلي کم بیزونه دی ته جوړ کړل. داغه تر څنګ تاسو ولیدل چې پولیس خپل هم څومره زحمت استی یالته څومره د زمکه خزې جوړی کړی وي. هغه خبره نشته د مشکل د خزو یا د سنگرونو تاسو ساتو. یو مشکل ست چې طالبانو خپل جنگ او تاکتیک ته تغیر ورکړي، چې مسابقه دا شروع ده چې دوی څنګه مشته تلفات راکول سي، موږ دوی ته څنګه تلفات راکوي سو دوار طرفین کې تاکتیک ته تغیر ورکړي. د ډېر ماینس څخه او د پیشرفته سلاو دربین لیزرداس خدوی کار اخی په دغه کې چې څه تلفات پولیس کې زیات سوې الهاتې هم ماینه او دوی پیشرفته سلاوي.
کومندان د پولیس او طالبانو تجهیزات نوم اشاره وکړه او د خپل وسلوال مخالفینو وسلې د پولیس ترغو پر مختلې وبللې. د افغان ځواکونو د تلفات په مسله کې تر ټولو ورستی په ندالي ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو پوسټه د موټر بم حمله کې ول چې چارواکو 15 خو خپلواک سرچینو نه تنه تایید کړ دي چې وژل سوی دي او څلور نور ټپین سوی دي. د افغان ځواکونو په تلفاتو او پر هغو په تاکتیکي بریدونو کې په داسې وخت کې زیاتوالی راځي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مندي تر بل هر وخت زیاته سوې ده. امید لیاستای د ازادي راډیو هلمند.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
دوستانو په بلخ ولایت کې یو شمیر رسنۍ د مالی امکاناتو د کمی، لوړو مالیو او همدارنګه د برېښنا د لګښتونو په برابرولو کې د ستونزو له کبله یا تړل شوي او یا د تړل کېدو لږ وخت سره مخ دي. په بلخ کې د خصوصي رسنیو د اقتصادي ستونزو په اړه له بلخ څخه د مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ اورو. ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرې کې
په بلخ کې ګڼ شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو او د دولت لالوري پر هغوی د ډیرو مالیاتو د وضع کولو په خاطر له فعالیت څخه لوېدلې دي. بوختي پرس په بلخ کې له هغه لسګونو رسنیو څخه ده چې د شپږو میاشتو راهیسې د اقتصادي ستونزو په دلیل اوس خپلو مخاطبینو ته د اطلاعاتو د خپرولو په برخه کې کار نه کوي. د یادې رسنۍ مسؤول بشیر سروري وایي چې خپلو کارکوونکو ته د تنخوا د ورکولو او د برېښنا د صرفې د پیسې د تحویلولو په برخه کې د اقتصادي ستونزو په خاطر یې دغه رسنۍ بنده کړه. اول
یگانه موضوعی عمده و مخاط که رسانه در مدار راسته شدید بود که نبود امکانات مالی بود و دیگر عدم توجه دولت بود و همچنان بلند بودن مالیات
رازی موسوی په بلخ کې هغه خبریال ده چې لا کابوله سوکلونو پنځوریزو او غږیزو رسنیو کې کار کړی دی، خو اوس وایي چې په مربوطه رسنیو کې د اقتصادي ستونزو له وجې دنده پرېښي. په شمازون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې په بلخ کې د رسنیو فعالیت د ځینو چاپي غږیزو او تصویري رسنیو د فلج کېدو په خاطر کم شوی دی. د دغه بنسټ مشر بشیر انصاري ازادي راډیو ته وویل چې د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر دمه په بلخ کې 15 رسنیو د اقتصادي او مالی ستونزو له امله خپل فعالیت په ټپه درولای دی. انصاری وایي چې دا رسنۍ اکثرا د مالی ملاتړ کوونکو لخوا د مرستو په مهیا کولو باندې متکی وي. د اوویل
بیشتر از 15 رسنۍ تصویري صوتي در حوزه بلخ نشرات خود متوقف کرده و بدبختانه ما در بلخ هیچ روزنامه‌ای نداریم.
د رسنیو د فعالیت درېدو په بلخ کې د محلي موضوعاتو پر انعکاس هم منفي اغېز کړی او د خلکو له ستونزو څخه د اطلاعاتو خپرول د رسنیو لخوا کم شوي دي. په بلخ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست هم د رسنیو په فعالیت کې کموالی تاییدوي. د دغه ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو ته وویل چې له 40 چاپي رسنیو څخه یوازې 15 رسنۍ فعالې دي. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې چې له شپږو ډیرو تلویزیونونو او څلورو رادیوګانو خپل فعالیت د مالی امکاناتو د نشتوالي او د برېښنا د صرفې په تحویلولو کې د پاتې راتلو له امله بند کړي دي. په بلخ کې د 24 تلویزیون مسؤول فهیم حق بین وایي چې بلخ کې اکثرا فعال خصوصي رسنۍ سوداګرو ته مربوطې وي چې د امنیتي وضعیت د خرابوالي او د پانګونې د تېښتې له کبله دغو سوداګرو د خپلو رسنیو فعالیت هم ودراوه. حق بین وویل
رسانه‌های شخصی هستند، به امنیت تعلق داره. وقتی که دامنه ناامنی گسترش پیدا میکنه طبعا بازار مارکت فلج میشه یا ضعیف میشه.
در رسانه‌ای په فعالیت کې کموالی په برخه کې د ژورنالیزم په برخه کې هم د بشری قوا د کموالی سبب شوی او هم ګڼ شمېر خبریالانو د کاري زمینې د نشتون په خاطر خپل مسلک ته تغییر ورکړی. مجیب حبیبزی، ازادي رادیو، بلخ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیو مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په کابل کې د معاصر هنرونو نندارتون ته ورغلی یو.
وزي مستقیمه نفر ته ونه وایو چې دا شی ده، نفر لږ واته و چې ته راځه لږ فکر وکړه دې باره کې.
په هنر جاج کې له استاد ګلزار عالم سره د هنرمندانو په ستونزو خبرې کوو.
یو خو مونږ چې کیسټ ریکارډ کوو خو لم سب میسي به راکولې کنه
په فنکار برخه کې اورزګان ته زو او هلته له شاعر نعمت الله حقیار سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو.
نو هر کار چې دی په تشویق سره کیږي، کچیر وز د مشاعری وای، نور مجلسونه وای، محفلونه وای، نو موږ به په زرهاو جوړ کړی وای.
په زرپانه کې به لنډ کیسه هیله واوري.
د ډبی هندارې مختونی ولا لا سپینېجری خزل لري کړې کلیوالې شاته په خاورو کې کړې جامې ور وڅندلې
او په ورخمین خیال کې به ډکلم شوی شیرونه واوري. بل ها مود ورسته زړی کتاب چې ګورم خو پکې تصویر مې ده بایللی جانان ونموند.
آزادی رادیویی مجله. د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د قوس دیر شمه د کال تر ټولو اوږده شپه ده. د شپې ته یلدا وای. یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي. دا شپه خای د زینو ډیرو لپاره په زړه پوري وي، ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او که څوک په خوښۍ نمانځي نو پوره خوند ترې اخیستی شي. په خوا به خلکو په دې شپه له خپلو ملګرو سره بنډارونه کول، سندرې، شعرونه او غزلونه به یې ویل، مشاعرې به یې کولې او په ګډه به یې میلمستیاوې کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنی ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کاله وړاندې د لمر نمانځون کوله دودونو څخه وه او دا شپه د هغوی لخوا په خورا پرتمینه توګه نمانځل کېده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپلې اغیزې خیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر فرهنګي کړیو له لوري د دغې شپې نمانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغې شپې ته سندرې ویلي، شاعرانو شاعري کړې او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دې په چا نه غم کیږي. په همدې هیله نننۍ خپرونه پیلوو او په پیل کې کابل پوهنتون ته ځو. تېره اونۍ هلته د معاصرو هنرونو یو نندارتون و چې 22 ځوانو هنرمندانو پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي وو. زموږ همکار همایون هیواد دغه نندارتون ته ورغلی او د دغه نندارتون د دوو ګډونوالو سره یې د نندارتون په ارزښت او په نندارتون کې نندارې ته د وړاندې شویو آثارو په اړه خبرې کړي. په پیل کې له ځوان هنرمند ترنک سره د هنر او نندارتون په اړه مرکه کړي.
ترنک صاحب، د دې نندارتون په اړه کراته وایي، یعنی څه دي پکې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا نندارتون چې ده د معاصر هنر د سټوډیو کلنۍ نندارتون ده. په دې کې ډیرو محصلینو ونډه اخیستې ده او البته د معاصر هنر نندارتون ده، په دې کې یوازې د نقاشي آثار نه دي ښودل شوي. دلته د هر څه څخه استفاده شوی ده ترڅو یو اثر جوړ شي، البته یو هنري او مفهومي اثر وي، ټولنې ته یو پیغام وړاندې
کړي. څومره اثر به دلته کې د څومره محصلانو دي؟
تقریبا دلته د 150 په شاوخوا کې اثر دي د محصلینو، د هر یو هنرمند او هر یو بیل اړخونه لري، البته له تخنیکي لحاظه، د مفهوم له لحاظه ځانته خپلې معناګانې لري.
دغه سر دی لومړی ځان را وپېژنئ.
رزیه اکبری هم یو تن دی هنرای د ښکلو هنرونو پنځه محصلینو نه، او اوس هم په معاصر بخش کې کار کوم او دا مې هم یو انکشافي موضوع دی چې د خلکو ګډون په ناخودګه شکل دی، په سیاسي بخشو کې، په اجتماعي بخشو کې او په اقتصادي بخشو کې. هغه تغیرات چې په جامعه کې راځي، د خلکو نقش په هغه کې په ناخودګه شکل دی او دا هم د هغې مخکینی پروژې انکشافي ډول دی.
لکه دلته مثال یو پاڼه ده که دیوال د څخکاري یو کس یې په بوټ ولي، که نه یعنی څه؟
خو داسې دغه رنګونه هم سمبولیک انتخاب کړي دي او بوټ مو هم یو سمبول انتخاب کړی دی، او په دې کې دا چې یوه سپینه صفه ده او یو منفی رنګ، یو تور رنګ راځي، په دې کې خپل هغه نقش پرېږدي او یو مدت چې پتیریږي هغه نقشونه ډیریږي، منته هغه رنګ یې چې دی همیشه تور پاتې کیږي، ګرچی نقشونه هم بدل دي، منته هغه رنګ چې دی هماغه تور رنګ دی چې صفه توروي.
دا خو اوس دې ته څه وایي، نقاشي خو نه ده، رسام یا بل شی نه ده، که نه دا څه ده؟
دې ته د هنر مرسر یو څنګه ده چې ویډیو آرټ ورته ویلی کېږي، چې په ویډیو آرټ کې هغه هنرمند یو اجرا چې کوي د کمرې مخته، چې چې د هنر مسیر یو بخښونه ده او هنر مسیر مثلا کوم قالب مشخص نه ای چې دا قالب کې باید وي یا هم باید نقاشي وي یا هم دوي هنر مسیر هنرمند آزاد پریږدي او هنرمند کولی شي د مختلفو بخښونو په دې کې استفاده وکړي
که د ټول نندارتون پاره راته وایي چې مثال دغه ډول نندارتون نه به څومره ګټور تمام شي ستاسو محصلینو لپاره د هنرمندانو لپاره
که د مخکینې ګروپ په بین المللي سطحه ټول جهان کې هغه تغییرات چې په جامعو کې راځي هنر هم تغییر بدلون لري که نه نو افغانستان کې هم گرچې ډېر کلونه کېږي چې ډېر کلونه هم نه کېږي خو ډېره تاریخچه نه لري هنر نوی لږ به توانېدل دي چې هنرمندان اوس راشي دلته کار وکړي خو موږ غواړو چې هغه کوم کلاسیک او یو نوښت شکل چې هنر لري په افغانستان کې هغه تقریبا په یو نوي شي بدل شي یعنی هنر راشي د جامعې منځته هنر راشي د خلکو د ژوند سره کار وکړي که نه دا هنر چې مثلا هر څه په خپله لري مثلا یو تابلو کنه یو نفر یو تابلو کې ناست دی یعنی موږ دې ته ترجیح ورکوو چې خلک فکر ته فکر وکړي یو شی باره کې
یعنی حرکت ولري
یو بدلون راولي هنر یعنی هنر په هغه مخکینی ډول نه وي لږ کوم تغییرات چې په جامعه کې راځي هنر هم خپل کار هغې سره مخته یوسي او هنر هم خلق لك فکر توادر کی چې تخپل جامع په بار کې فکر وکړي راځي کنه
کچيري دا هنر ډیر زیات سمبولیک شي کنه فکر نه کوي بیا په دا عام خلق ته په هم رامنست کی کنه ک فرزنده شي او څو ګوري یعنی لک کله شي په اسانه معنی تر وانه خستل شي کنه کچيري سمبول نه دومره ډیر زیات شي کنه
خو موږ همدا غواړو چې واضح مستقیم نفر ته ونه وایو چې دا شی ده نفر لږ وهڅوو چې ته راځه لږ فکر وکړه دې باره کې څه روان دي کوم مسایلو باره کې ده که سیاسي مسایل دي که اجتماعي مسایل دي لږ دې ته توجه وشي او موږ مطمئن یو چې هغه یو نقطه هم چې ده خپلو مخاطبینو ته ورکوی شو گرچه ټول اثر پوهیدل هم اسانه کار نه ده مګر موږ غواړو چې هغه یو نقطه یو هغه یو سمبول نه هم چې هغه نفر فکر وکړي هغه موږ ته مهم ده یعنی مهم نه ده چې ټول اثر نپوشي
تاسو به د ګڼو پښتنو هنرمندانو د ژوندانه وروستی حال لیدلی وي اکثره یې د ژوند ډېرې سختې ورځې شپې تېروي دا چې ولې او څنګه کولی شو چې د دغو هنرمندانو د ژوندانه وروستۍ ورځې شپې راښکلې کړو په دې اړه مو په ننني هنر جاج کې له استاد ګلزار عالم سره خبرې کړې
هنر جاج
استاد ډیر مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو مخترک او پښتنه مرسره دا کوم چې کله چې موږ د پښتنو کلچر ته وګورو بیا په دې کې د موسیقارانو یا د هنرمندانو حیثیت او ارزښت او موقف وګورو کله چې زاړه شي یا هغه د هنر هغه د ځمانۍ نه چې ولويږي په ډیر بد وضعیت کې وي لامل څه دی
رومبه خدا دا چې لکه غنی خان په خپل کتاب کې دا لیکلی دی چې زبه ما خو کتاب انګلیش کې دی پښتو کې ورته ویم چې پښتانه هنرمند خوخي خو هنر خوخي کې بخنه غواړم هنر خوخي کې هنرمند نه خوخي نه پټانز لوف میوزیک بٹ هیټ دی میوزیشنز نو دا بده مرغ دا مسئله هم ده په ډیر سخت باندې چې کوم دی نو زمونږ د هنرمندان چې هغه د شوق نه هنر کوي که نه لکه د پلار نیکه د هغې نه وي که نه هغې ته ډېرې ستونزې وي هغه ستونزو نه هم راتیر شي بیا زه یو څه نوم پیدا کړي شهرت پیدا کړي خلک یې خوښي او چې کله دې ځوانۍ کې وي او پروګرامونو ته ځي کیسټ هغه وخت کې زمونږ وخت کې کیسټې وي اوس خو نشته یا ټی وی ته سی یا ریډیو ته سی نو زه وخت یو دغه تیریږي خو دې چې کله بیا هغه وخت چې کله دې ټولنې ته سور کوي کنه هغې نه پرېوزي او هغه ټولنې ته پکارې چې دله سور کړي کنه او د څه نه مطلب دا دی چې ښه جون ولا ورکړي کنه یو داسې هغه ډېر د غم نه چې بس د هغه وي خو چې ګزاره روانې هغه بیا دې ټولنه کې دا دغه نشته هغسې زمونږ دغه نه ده شوي نو دې کې د دې علتونه بلا ډېر زیات دي یو خو مونږ چې به کیسټ ریکارډ کوو خو لم سب پیسې به را کوي که نه بارنو هوادونو کې داسې نه دی لکه هند کې هم اوس ریالټي سسټم او دا چیزونه راغلي دي دلته نشته دی بارنی هوادونو کې خو واقعه دا شته لم سم پیسې داسې لکه هر چا خپل دغه دی سوک لس زره کیسټ اخیستو چا چا به شل زره چا دېرش زره مونږ په هغه وخت کې به چې کوم دی نو څلوېښت پنځوس زره روپۍ کیسټ اخیستی خو ګټه ټوله دکاندار ته په دې رسېده چې لکه یو کیسټ دی هغه یو لکه دوه لکه کیسټ خرڅې شو هغه بلا پیسې جوړېږي یو روپۍ کیسټ چې ګټه واچي هم همدغه بلا دغه کېږي نو ګټه ډېره نو د دې علاج همدغه دی او دغه دا دی چې اخري عمر کې دوی دپاره څوک چیریټي شو ونه کړي دوی دپاره څوک خیرات ونه غواړي دوی دپاره څوک مرسته ونه غواړي چې دوی په خپله ژوند ښه تیر کړي په اخري عمر کې دا دغه کاپی رایټ
سسټم
سسټم چې کوم دی
بالکل
او ریالټي سسټم چې کوم ګوره بارني ودونو کې دا دغه دی چې کوم ریډیو نه د کوم هنرمن سندره نشر شي نو بلا ریډیو دلته بلا ریډیو اندي دلته بلا سټیشن دی نو هغه خو اتوماتیک سسټم دی دلته کمپیوټرایز سسټم دی بس نشر شو سندره بس دغه اکاونټ ته پیسې لاړ شي ٹی وی نہ نشر شو یا داغ سی ڈی خرسی گی یا سندری خلق اور خرسی گی ال تک کہ سی ڈی نے سی ڈی کاپی کورے نشی کہ کاپی دے کڑا دا جرم دے جرم دے بغیر اوریجنل کیسٹ بخر سے مسمر کیسٹ سے خرسی گی کیسٹ مطلب ہے سی ڈی ال تک سی ڈی نے دی یا سی ڈی نے سبا سی ڈی نے کرے کہ شیوی نور سسٹم نہ ہوتی دی خبر ہے لگو ورتے سسٹم جڑ کڑے دے چون نرمن تک صحیح دغه ورسی اخری عمر کې نو هغه اخری عمر هم چې کوم نه خو اسوده تیری
او استاد پښتو موسیقي ته ډیر کار وک کلونه کلونه دی پښتنو ته هنر وړاندې ک لتان سینیئر هنرمندان بم دی لیدلی وی دا غوی غد ژوند د اخری شیبه چې په ډیر غربت تو په ډیر بد وضعیت کې بتالی دی لیدلی او تیر شوی دی کله کله چې د دغه شان وضعیت وګوري د خپل راتلونکي په اړه څه فکر کوي
نو دا سیدا چې د کتری می هم دی او زموږ سترګو وړاندې هم دی ارس وینو ګورو دا سیدا چې یا خو ما خو په خبر کې کاروبار شروع کړو او اوس د لکان چې کوم دی هغه هم ورسره ورسره خپل کاروبارونه هم کوي سوک یو شی سوک بل شی سوک بل سوک دوان دوانو کار کی سوک موٹرو کار کی بہرحال او بیا دسی دسی مال تم کاروبار شروع کرے ہو واغا دبا دمر کا بس اگر رانا یو کس قبضہ کرو دل ترا لو نو دل تمام خیال دے چلے کہ سکار کاروبار شروع کم مشر زوی میں دے نو اغه غله کاروبار شروع کوم نو دا سی یو خبره ده
کوم هنرمندان ستا په وړاندې ډیر په سخت حالت کې اغه د ژوند
ګوره یو خیال استاد سی کوم اغه بیمار دی اوس مګه بس کګه الکانې ګرځي وصال شو ابو نور شهزاد په ویل چیر کې کنه لګي ګرځي فارج ورده دی نورم ګرځېدم نشي هغه د عزت الله استاد یوختو بخي هغه ډېر په غریبۍ کې او ډېر په بد حالات کې په هغه رسیدو احمد ګل استاد دلته چې کوم نه هغه ډېر غریبۍ ده والا تیری دغدی دل تزم غیوب استاد بیمار دے غم پڑی بد دغدی نور نو دل تما تمارون دی کم کم کسان دل تا دغدی ایوب استاد ر تمارون دی خو بس د سیدا چی دو وخت سره سره بہر سیس کی او خلا راضی خلاگا راضی او خالص راضی اغه د سیدا لک تاسو ګوري رحمان بابا خوشحال بابا سلور سو کال روان دي تیر شي وي کنه سلور سو کال روان دي شاعری کړی دا نو دانند چې دا غو نورستو دا غو نورستو دا غو په دور کې نور شاعران نو او شاعری چې رحمان بابا خوشحال بابا شاعری شته او موږ سره موجود ده دا غو نورستم شاعرانو خو په دې مس کې حمزه بابا پوری په دې 200 کالو کې بل شاعر پختو کې نشته تاسو ته نه ښکاری ډیر کم به چرته دا خلیګا ده کنه نه
دا خلیګا
دا به حمزه بابا چې راځو نو حمزه بابا نروست به مونږه دا کوچ بیا غنه پس بیا غنی خان او بیا اجمل خټک او کلندر مومند او سیف الرحمن سلیم او اکرام الله ګران او سایل سیب او دا ټول خاطر افریدی خیبر افریدی او دا نور سو خسرو دا خلک ټول نو دغه سی موسیقي کې هم دا اوس کوم روانه دا خلیګا ده دا کمپیوټرایز دغه دی او هنرمند خپل جیب نه سندرم ریکارډ کوي مصرف کوي او بیا هغه د کلیپ جوړوي نو په دې باندې ځان له 1,00,000 روپۍ لګي کنه په دې ټول ارسه باندې نو زه به 1,00,000 روپۍ یو ځل لګوم مصرف وکم دویم ځل به مصرف کوم دریم ځل اخر ترکمه به وکم او دا تاسو وګورئ لکه چې کوم دا زمونږ په وړاندې چې کوم راغلي تاسو ته به هم ښکاروي چې دا هنرمندان راغلي دي یو کال دوه زیات نه زیات درې کاله هغوی په سکرین راغلي دي او بیا اوس ورک شوي دي اوس څوک نه پېژني اوسوک شته دی نه ولې چې جیب نه به څو پورې مصرف سړی کوي که نه یو ځل خو نه دی دا مصرف خو دغه کوي بیا هغه ادارې کوي جنسیان یې کوي یا چې کوم دغه کوي دا کمپنیانې چې کوم یې که نه هغه کمپنیانې دا مصرفونه کوي او دا بیا هنرمند ته هم ورکوي پیسې او خپل هم ګټه کوي
یو روسي پښتون په توګه دی و داسې هنرمند په توګه چې ډېری سختې تنګې تر شا پریخي دي ډېر د ژوند له کړاوونو سره مخ شوی ډېر داسې هنرمندان دي کتلې دي چې د هغوی د ژوند دغه وروستۍ شېبې په ډېرو سختو حالاتو کې تیر شوي دي په دې خاطر چې هنر ښه مخې ته لاړ شي یا په دې خاطر چې زموږ هنرمندان د خپل راتلونکي ژوند تشویش ونه لري څه باید وشي لنډ وړاندیزونه دي څه دي
دا سیدا چې لند بسو ملکه یو خدا دې چې ګوره دولت ته پکار دی چې کوم زینو کې د هنرمند ضرورت ته یا هنرمندان چې کوم باسواده دي یا نم دي نو په هنر کې هپويږي کنه
بالکل
لکه دلته مخ کې دا رواج وو کنه لکه د سی تاسو ته بیا یاد یا بنی یاد خو مشرانو ته یاد دي چې د ملي ټلویزیون مشر چې کومونو هغه یا پروډوسر هغه استاد ناشناسو هغه پکې وظیفه لرله
دې ته ورته نور ډېر هنرمندانو ار ټي کې دلته کار کوي
کاري کولو کنه صحیح ده دغه سی پر ریډیو کې چې کوم نه استاد ظاهر استاد وګنه او ورسره استاد منور دغه سی نور نو دا زینه زمونږ دی دا نه حق په دې نور خلکو قبضه کړی ده کنه نو په کار ده چې د دې کې ورته وظیفه لکه د سی داسې وره ال ته په خبر کې د سی داسې سکواش هاکی فوټبال دا نور لوبې د دې چې کوم لوبغاړي دي هغه مختلف بل بل وزینو کې چې کوم نه نو هغه ته وظیفه ورکړې دي ازازي ورزینه تنخوا اخلي او نور خپل هغه
چې کوم
لوبه چې کوم نه یا هغه په مخوري سوق په بنکونو کې دي سوق په وابډا د برق دغه کې دي سوق په بلزي کې دي سوق بلزي کې نو دا غسی سمر هنرمندان به زما دلته افغانستان کې زما په خیال چې راغونډه کې 1500 بنې او 1500 زینه شته چې هغه په کې کنه نه کار اته نه کار واخلي کنه نه کار هلته وظیفه ورکی او بس خپل کار کوي او خپل وظیفه مو
کور ودان مننه
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
نعمت الله حقیار چې د ورزګان د ترین کوټ اوسیدونکي دی وایي چې لیوی لسیزی را په دیخوا شیر لیکي. هغه تر اوسه د شیرونو کومک ټولګه نه ده چاپ کړي، خو وایي چې په ورزګان کې داسې فرهنګي کړۍ نشته چې دی تشویق کړي او د کتاب په برخه کې ورسره همکاري وکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار شریف الله شرافت ورسره د هغه په فن خبرې کړي.
فنکار
حکیار صاحب، تاسو ته شراغلاس وایو. کور مو ودان چې موږ ته د مرکې کولو وخت راکړي او د خبرو کولو. حکیار صاحب، راتوایست په ټوله کې د شاعری په اړه باندې غواړو تاسو د شاعری په اړه باندې در سره خبرې وکړو. تاسو له ډیره وخت شاعری کوي، تاسو د شاعری په اړه باندې که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څو کال کېږي شاعری کوي، په دغه اړه باندې که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
تقریبا شرافت صاحب، د شاعری مو انشاءالله یو ولس کال شاوخوا کې به کېږي چې شاعری ته موږ مخه کړې ده او د شعرو سره علاقه لرو او د شعرو سره آشنا یو.
حکیار صاحب، تاسو وایاست چې 2 کاله کېږي چې د شعرو سره علاقه لري، یعنی شعرونه لیکي، قلم مو راخیستی دي، شعرونه لیکي. راته ویلای سي څه ډول شعرونه لیکي؟ څومره شعرونه مو تر دا مهاله پورې لیکلي دي؟
زما شعرونه چې دي اکثره شرافت صاحب د مینې په او د الفت په باره کې دي، د جانان او پات سلو نور داس، یعنی سیاسي شعرونه مو لیکلي دي، داسې په وطن پسې مو هم بعضې لیکلي دي، خو اکثریت شعرونه زموږ د جانان په باره کې دي.
ښه، تاسو ویل چې زموږ اکثریت شعرونه د جانان په برخه کې دي، لامل یې څه دی؟ خپله په دې برخه کې راتواست، آیا د دغه شعرو چې تاسو د جانان په برخه کې لیکي؟
نو لامل یې داسې شی دی چې د جانان په باره کې چې موږ هر څه فکر وکړو، د وطن په باره کې یا نور داسې د جهان په باره کې موږ فکر وکړو، هغه الهام ژر زموږ وزړه ته نه سره لوېدلی، او د جانان په باره کې الهام ژر تر ژره پیدا کیږي چې دغه شعر ته موږ مخه وکړو او دا شعر تکمیل کړو.
او حکیار صاحب، راته ویلای سي دغه جانان په اړه باندې که اوریدونکو ته معلومات ورکړي، اوریدونکي دا فکر کوي په ټولو کې جانان هغه څوک ته وایي کله چې څوک یو هلک د یو انجلۍ سره مینه کوي، دې ته نو وایي جانان. څوک له خپل نبی سره مینه کوي، یا څوک له وطن سره مینه کوي، په دې اړه که تاسو دغه جانان اوریدونکو ته څه واضح کړئ، په دې اړه باندې کرات وایست.
جانان هم موږ تاسو ټوله پیژنو چې زموږ تاسو محترم نبی علیه الصلاه والسلام مبارک دی. جانان موږ هغه ته ویلای سو بل چاته جانان نسو ویلای. که څوک په جانان په داس یعنی باره کې څوک د جانان په نامه باندې استفاده وکړي، زما په فکر سره ښه کار به نه وي. نو د جانان اخیستنه چې ده، هغه د نبی علیه السلام مبارکه څخه باید موږ ټوله استفاده وکړو.
د تاسو د نبی علیه السلام یادونه وکړله، په ټوله کې په هغوی پسې خلک نعتونه لیکي، مثلا تاسو نن ورځ قلم راخیستی دی، په هغوی پسې غزل هم لیکي، مثلا چې په خپلو شعرو کې مو هغوی ته وخت ورکړی دی، رانغښتلی مو دی د هغه ژوند، د هغه صفات، د هغه قدردانۍ. که تاسو راته وایست حکیار صاحب چې تر دا مهاله پورې مو څومره شعرونه لیکلي دي، په دې اړه که اورېدونکو ته وایست.
شرافت صاحب، تقریبا د اتیا شعرو یا د دوی شعرو شاوخوا کې به موږ لیکلي یي، او داسې سلوریزې د شپېتو اویا په شاوخوا کې، او نظمونه مې درې یا څلور دانې به لیکلي یي، اکثریت مې شعرونه او سلوریزې دي.
حکیار صاحب، تاسو یادونه وکړه چې مثلا زما تقریبا 2 کاله کېږي چې زه د شاعري برخې ته راغلی یم، لامل یې څه دی؟ د شعرو برخه دي ډیره کمه ده، لیکلې دي ډیر کم لیکنې کړي دي، په دې اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
دا ډیره ښه پوښتنه وکړه شرافت صاحب. هر کار چې دی په تشویق سره کېږي، زموږ په ولایت کې د دې په اړه باندې تشویق نشته، مجلسونه نشته، نو هر کار چې دی په تشویق سره کېږي، که چیرې وس د مشاعرې وای، نور مجلسونه وای، محفلونه وای، نو موږ به په زرهاو جوړ کړی وای. نو لامل یې دغه دی چې تشویق نشته، نو یو وخت کوم په داس یعنی یو شعر جوړ کړی جوړ مکی کنه، نور نو ناست خو تشویق غواړي.
او حکیار صاحب، راته ویلای سي لومړنی شعر مو کوم شعر و چې اوریدونکو هم پوڅي چې حکیار صاحب څه ډول شعرونه د جانان په اړه باندې لیکلي دي، په دې اړه باندې کرات وایست.
لومړنی شعر هونه په کتابچه کې را سره دي شرافت صاحب، د مینې په باره کې.
که غواړی خو زه بیا وس کچیر چیرې بیا هم نیمګړتیاوې پکښې کې وو هغه به بخښه غواړو
هیله کوم
وایي که نه ګورو په سترګو خامخا سره پوهیږو که نه ګورو په سترګو خامخا سره پوهیږو وینا که سره نه کړو ما او تا سره پوهیږو لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بستره کې
لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بستره کې
لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بستره کې په ژبه که څه نه وي په وفا سره پوهیږو شاهد راته ولپت بل دې کیسه ده ماته پاته شاهد راته ولپت بل دې کیسه ده ماته پاته واصل پر بیلتانه زه و اشنا سره پوهیږو څوک څه خبر جانانه ما او تا سره خبر یو وای څوک څه خبر جانانه ما او تا سره خبر یو په ګرم محفل ځای کې په خندا سره پوهیږو روانه افسانه دې پای ته نه ده رسېدلې روانه افسانه دې پای ته نه ده رسېدلې د سترګو اشاره باندې صفا سره پوهیږو بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره
بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره
بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره په مینه د سنگار کې یک تنها سره پوهیږو کنه ګورو په سترګو خامخا
سره پوهیږو ډیر زیاته مننه کوه حکیار صاحب واقعیت هم په زړه پورې څه مو لیکلي وه او بله خبره پوښتنه به دا وکړم چې دغه شاعري چې مو پیلوله ستاسو استاز ستاسو ښوونکی لامل یې څه شو چې دغه شاعري ته ته راغلې
شرافت صاحب ډیره ښه پوښتنه دې وکړل د شاعري په باره کې به زه داسې درته ووایم چې دا یو د خوب پر برابر باندې دا شاعري ماته پیښه شوه چې وروسته درېوې څلور ورځې پس به ماته دا فکر پیدا شوی چې ته راسه شعر غزل یو شی لیکای شې که نس بس په زړه کې مې دا تصور راپیدا شو نو هغه و چې قلم او کتابچه مې راواخیستله نو بس یو څو غزلې مې ولیکلې یو څو بیتې مې ولیکلې نو بعد هغه څخه بیا شاعري شوله نو شاعري هم دا د دروسل پورې لا روانه ده نو کوم دغه مو نه دی پښې لیدلی
او تاسو د خوب یادونه وکړه دغه خوب په اړه کاوریدونکو معلومات ورکړي مثلا څه ډول خوب مو لیدي چې وروسته بیا راغلاس شاعري ته
خوب مې داسې خوب ولیدلی چې داسې یو باغچه وه په دې باغچه کې موږ ګرځېدلو دا باغچه خاص د زیارتونو ډکه وه په دې باغچه کې و مابین ته چې ورغلو څلور زیارته څنګ پر څنګ وه دوه یو طرف ته وه دوه بل طرف ته په مابین کې بل زیارت و ما چې دا د مابین و زیارت ته چې سر ته ورغلم د مبارک یو دغنه غټه دروازه درلودله د خوردې دپاره ما چې لاس ورکښته کړلې خورده مې راپورته کړه د غږ وکړلې چې دا زما خوردار سړی چې وړي خو زما روزه به نسي پاته اما سر نه کې خلاص او خورده مې راواخیسته د باندې چې راووتم بیا یو دوه ملنګیان ولاړ وو د هغو سمې معلومات وکړلې چې دا س یو زیارت و پر دې زیارت دی پیر سوم دی مې خورده راواسه او دی د غږ را باندې وکړ پر هغه ملنګیانو راته وویل چې دا خو د نبي علیه السلام په روزه پیښ شوه خورده دې راخیستې ده نو دغه خوب مې ولیدلی هغه و چې دغه شاعري راته پیښه شوه
تاسو وړاندې وویلې چې مثلا ما غزلونه هم لیکلي دي څلوریزې مې هم لیکلي دي اورېدونکي به انتظار یې چې حکیار صاحب غزلونه څه ډول غزلونه لیکلي دي او څلوریزې څه ډول څلوریزې لیکلي دي په دې اړه که راته وایسي
نو که څلوریزې و غزلونه نه ور سره بیا به شعر در سره شروع کړي شرپس ځکه چې وخت تنګ و د وخت له کبله سمو کم دغه نه وکړل
مهرباني
وای جوړه حیدری د چانګار چې انګار ته ننداره نه کې
جوړه حیدری د چانګار ته ننداره نه کړي
او اصل د جوشه د چې تورمار ته ننداره نه کې
وا
ګوره پښتونخوا ته د چې بیا په غشماته سي ګوره پښتونخوا ته د چې بیا په غشماته سي ګوره پر کانه د چې اغیار ته ننداره نه کې بلې چې لمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله
بلې چې لمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله
بلې چې لمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله سپینه احمدی د چغدار ته ننداره نه کې ناوې پښتنه په وینو سرو به درته یاد سي ناوې پښتنه په وینو سرو به درته یاد سي ژبه په درې د چوخار ته ننداره نه کې وینې لا په څنګ کې د یارانو د جانان ګرځي وینې لا په څنګ کې د یارانو د جانان ګرځي مینه مدنی ده چوانار تی ننداره نکه تورا ده غدار می ده گوهر پا وینو چل لری تورا ده غدار می ده گوهر پا وینو چل لری شکل غیرتی ده گناهگار تی ننداره نکه زردی سکون سوی بیلغشی ده حیدر مخته زردی سکون سوی بیلغشی ده حیدر مخته چغ خماسی ده چه پر هار تی ننداره نکه رنگ چې زیګر دی په سرو وینو له شهید څخه
رنگ چې زیګر دی په سرو وینو له شهید سره
رنگ چې زیګر دی په سرو وینو له شهید څخه پام کړه هیبتی د چې سنگسار ته ننداره نکړي مینه د درنیچ سو ملګری د حکیار سره مینه د درنیچ سو ملګری د حکیار سره اصل تاثیر د چې ودار ته ننداره نکړي
واه واه ډیر مننه حکیار صاحب کور مودان چې موږ ته د مرکه کول وخت
سم مننه خدای مو وسات خدای مو عزت وک خدای مو کامیاب
خیر
السلام
د ژوندانه د زرینو پانو څخه یو بل زرینه پانه د کیسې په بڼه راخلو دا کیسه هیله نومیږي چې اجمل پسرلی لیکلی او زموږ همکار فریبا ظاهری راوروي
زر پانه تازه پانه یه پرغوی که شده ده پانه رگونه یه دخپل لاست رگو گن خونری ورتش کرسول پانه یه پا گوتو که وچر خواله را وچر خواله پانه لکه لطارا پریسوی کاغذ باد زنگه وانگه پریوته ده ونی پر زیجه داده یه گوتی تیره کره لداده پورت برخه دوی غټی څنګه د لیندې غونډي پورته سوی وې زړه یې وسو چې د کوچنوالي په څیر ورختلای وای هلته غلی کښېناستلای وای د چرګې کاغذ وه زیړې پیشو د دیوال له سره د باغ خواته ټوپ کړل د دیوال په لور ورغی سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه د پخته دیوال په بیخ کې له وچې ویالې یو مټ لمده شګه ور واخیسته پورې غاړه یې د دیوال لور ته رابوټېدلې بوټې پر امسا راکش کړل د بوټو شاته تیر سو ځای تنګ و د ناستې نه و جامې یې له لمانځه وتلې د مرغۍ چڼا ته یې سترګې پټې ونیولې سر یې پر دیوال کېښود ملایه وچه سوه له ویاله بیرته پورې ووت د باغ په خوله کې ماشوم په لوړ غږ وخندل د لاس پورته کړ چې د هلک پر سر یې تیر کړي هغه وڅخستل ورپسې ګړندی سو امسا یې له لاسه ولویده د جومات پر چوتره ناست کلیوال رامنډه کړه امسایه په خندا ورته ونیوله ده بد بد ورته وکتل کلیوال ورته وویل حاجی صاحب مختی په خاورو سپیره سوی حاجی د واسکټ له تخرک جیبه د نسوارو ډبی راویست د ډبی هنداره یې مخته ونیوله له سپینې ږیرې یې ختلې لیرې کړې کلیوال یې شاته په خاورو ککړې جامې ور وڅنډلې ماشوم څیرمه ولاړ و پر خوله یې غبرګ لاسونه نیولې وه له خندا سره داسې خوځېده لکه ایشېدلې چاینکه
شعر او شاعري نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کېږي او ویل کېږي بلکې د ټولنې لپاره د یوه ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کېږي نو اړینه ده چې شاعري د یوې هدفمنې مفکورې تومنه له ځانه سره ولري د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډیکلمه شوي شعرونه اورو کلی ته نظم هسې نه چې بیا سنم رایاد شي کلی ته نظم هسې نه چې بیا سنم رایاد شي ما غم پرې ایښی دی خو هغل ته به غم را یاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشه چې دا څومره هیروم را یاد شي، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، ماته د خپل کلي دیرا منګی چلم را یاد شي، په ما مینه په ما ګرانه یا بې وس آشنا، په ما مینه په ما ګرانه یا بې وس آشنا، خوب ته مې نه پرېږدي یادونه دی یو دم را یاد شي،
زمکی قسم زمانه واخلا چی خاور نکی داشنا دم خالونا، اے ہے خالونا، ظلم کوا زپ خوشالیم پا آخرت بدر نکو ما تپو سونا، ہے تپو سونا، داچی پجر گو دیرا ولم جانانا، راشب بغدو دیرا ولم جانانا، راشب بغدو دیرا ولم جانانا،
سر سر تور کړ خو په سر آسمان ونه مونده، او رڼو اوښکو یې هم څیرې ګریوان ونه مونده، کلونه وشول چې مې زخم نه مرهم لري دی، کلونه وشول چې مې درد ته درمان ونه مونده، ما مې په مینه کې قدم په قدم زیان لیدلی خو تا په مینه کې له سره تاوان ونه مونده، بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو، بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو، پکې تصویر مې ده بایللي جانان ونمونده، د محبوب ټوله مزدوري دې شي په سین لاهو چې، د محبوب ټوله مزدوري دې شي په سین لاهو چې، د لیونۍ شونډو تر اوسه پیزوان ونمونده،
سہرائی سہرا تری وی
آواز کرے
ماں بس کڑے کا ہر سوے چمے اندر باندھی نوے 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 چمے اندر باندھی باندی نہ ماں بس کڑے